سلام د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خراغلس د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د طالبانو حکومت تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه بند کړي دا پریکړه د هغو راپورونو له خبرېدو وروسته کیږي چې له مخې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یو شمیر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دوی دې کار ته وروسته له هغه اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانستان پر مخ د خپلې پولې د خلاصولو لپاره پرله پسې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایه. ښاغلی مجاهد وایي تر څو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بهرنیو چارو د وزارتونو په کچه یو تفاهم نه وي شوی د شیرخان بندر دروازه به بنده وي. د طالبانو حکومت د پخواني دولت 15 مهمې ادارې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت بللی، خو د بشري حقونو د څار سازمان پر دې پریکړه اندېښنه ښودلې. د پاکستان پوځ وایي چې د پاکستاني طالبانو دوه سیمه ییز قمندانان یې د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې دا قمندانان نن په شمالي وزیرستان کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې تر ډیره د پاکستاني طالبانو وسلوال فعالیت لري. د دې ډلې استازي اوسمهال په افغانستان کې د حقاني شبکې په منځګړتوب له پاکستاني چارواکو سره د خبرو په حال کې دي. روسیې په اپریل میاشت کې له فنلاند څخه د دوو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پر وړاندې د ځوابي اقدام په توګه دوه فنلندي ډیپلوماتان ایستلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي نن یې په مسکو کې د فنلاند سفیر احضار کړ او هغه ته یې په دې اړه خبر ورکړ. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلاند له اوکراین سره پوځي مرستې وکړې او تمه ده چې نن به یې په هلسنکي کې د پارلمان غړي په ناټو کې د فنلاند د غړیتوب غوښتنلیک په رسمي ډول تایید کړي. او سویدان نن رسمن په ناټو کې د غړیتوب غوښتنلیک د تړون ته وسپاره. سټوکهولم پرون اعلان وکړ چې غواړي په ناټو کې چې دیرش غړي لري غړیتوب ترلاسه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته سویدان او فنلاند د روسیې لخوا د ګواښ احساس کاوه او ځکه یې په ناټو کې غړیتوب ته لیوالتیا وښوده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پر راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برک او د ورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 30.15. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.18. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 29.18. مزار شریف آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.22. او جلال آباد آسمان برک، د تودوخې لوړه درجه 40.25.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. راسره اوسئ د خبرونې په دوام کې د څو خبرونو تفصیل خبرو. طالبان وایي چې د شیرخان بندر لاره په سرحد کې د تاجکستان له اقداماتو وروسته د ځوابي اقدام په توګه بنده کړې ده.
د کسان چې دوی د افغانستان له خوانه چاته اجازه نه ورکړي سي خواته لاړ شي، نو موږ هم د خوانه نور د راتګ اجازه بنده.
د بشری حقونو د څار سازمان د پخواني دولت د یو شمیر مهمو ادارو د تشکیلاتو پر لغوه کولو اندېښنه ښودلې.
دا چې طالبان نشي کولای د دغه څو بنسټ موجودیت ومني، د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانین درناوی نه لري.
پاکستانی چارواکي د پاکستانی طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره په کابل کې دي. لیکوال او مدني فعال اماد دوران په کابل کې ترای تم شوی دی. کورنۍ وایي نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی.
یو څه کسان یې مخې ته درېږي، کارت ښایي چې موږ د طالبانو د استخباراتو کسان یو او دا څلور میاشتې کېږي موږ دوران سره.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد ساپای کوي. ورزو د راپورونو برخې ته. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د شیرخان بندر دروازه یې بنده کړې ده. دا پریکړه د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته کیږي چې لمخې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو یو شمیر تاجک موټر چلوونکو ته اجازه نه ده ورکړي چې بیرته تاجکستان ته خپل هیواد ته ستانه شي. د موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکي تاییدوي چې د شیرخان بندر دروازه یې تړلې او چاته له دې دروازې د تېرېدو اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا خبره د هغو راپورونو په غبرګون کې وکړه چې وایي په لسګونو تاجک موټر چلوونکو ته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې بیرته تاجکستان ته ستانه شي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی وروسته له هغې دې پرېکړې ته اړ شول چې د تاجکستان چارواکو د افغانانو پر مخ د خپلې پولې د خلاصېدو لپاره د دوی پرله پسې غوښتنو ته
د تاجکستان خوا ته د موږ له خوانه تونځ نه و د دومره میاستې ولې تاجکي اړخ متاسفانه په بندر باندې څوک هم نه پرېښودل. د دې خوانه موږ هر څوک را پرېښودل او بیا هم دوی نه څو وارې غوښتنه هم وسې. باید دوی ورته تعامل وکړي، ځکه تجاران لرو او خلک دې ستونزو په درلودلو سره اول تاجکستان ته ضرورتونه لري په قانوني اسنادو دي، د قانوني لارو غوښتنو لپاره ځي. متاسفانه هغو همکاري نه کوله. بار بار دا خبر موږ ډېر په ناستو پاستو کې مطرح کړې وه. دوی سره له نږدې مو ویلي هم د وزارت خارجه الله هم تعقیب سوی وروسته موږ دې ته مجبور چې موږ هم ورته ګام واخلو. لکه څنګه چې دوی د افغانستان له خوانه چاته اجازه نه ورکړي سی خوته لاړ سي، نو موږ هم له خوانه نور دې راتګ اجازه بند کړو.
د تاجکستان دو موټر چلوونکو د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته ویلي چې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو شاوخوا 200 لارې نه دی پریښې چې بیرته تاجکستان ته واوړي. دوی ویلي چې شپې او ورځې په خپلو موټرو کې تیروي او ځان د طالبانو اسیران ګڼي. د عیدل شاد په نوم یوه موټر چلوونکي وویل چې لس ورځې کېږي چې طالبانو ورته د بیرته ستنېدو اجازه نه ده ورکړې. موږ له خپلو موټرو نه یو کوس کړي، په موټرو کې یو خو ډیر آزاد نه یو او هر چیرې نشو تللی. شاوخوا 200 باروډونکي موټر چې بارونه نه لري دلته ولاړې دي. یو بل تاجک موټر چلوونکي چې د امنیتي دلایلو له امله خپل نوم نه دی ښودلی ویلي چې د او یو شمیر نور موټر چلوونکو ته طالبانو ویلي وو چې خپل موټر پرېږدي او یوازې کولی شي تاجکستان ته بیرته ستانه شي. تاجک موټر چلوونکو په خپلو موټرو کې تر ډیره د ډبرو سکاره او بوره افغانستان ته لیږدول او له دې خوا یې تاجکستان ته سیمنت وړل. ښاغلي مجاهد دغه راز ویلي تر هغو پورې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد او د بهرنیو چارو وزارتونو په سطح یو تفاهم نه وي رامنځته شوی، د شیرخان بندر دروازه به بنده وي او سیمه ییزو چارواکو ته ویل شوي چې له هغې خوا هم چاته اجازه ورنه کړي چې افغانستان ته راواوړي. د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ډله کې چې له افغانستان سره ګډې پولې لري د نورو په پرتله له تاجکستان سره اړیکې ښه نه دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پاکستان ځینې مهم چارواکي له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې دي او له پاکستاني طالبانو سره د روغې د مذاکرو د بریا لپاره هڅه کوي. ویل شوي چې په دې ډله کې د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر هم دی. حقانی شبکه په دې خبرو کې د منځګړي رول لري. د دې مذاکراتو په لړ کې د پاکستاني طالبانو دوه مهم مشران خوشی شوي دي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
راپورونه وایي د پاکستان د پوز او د پوزي استخباراتو ادارې ISI ځینې اوسنی او پخوانی چارواکي په افغانستان کې دي چې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا چی ټی پی له ځینو غړو سره د اوربند او روغې جوړې پر یوه موافقه سره وکړي. سرچینو ویلي چې د پاکستان د پوزي استخباراتو پخوانی مشر ډګر جنرال فیض حمید هم د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی چې په دغو خبرو کې برخه واخلي. ډګر جنرال فیض حمید په 13 سپتمبر میاشت کې چله د طالبانو سرپرست حکومت نو اعلان شوی کابل ته سفر کړی و چې ظاهراً د افغان طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ د حکومت د تشکیل پر سر د اختلافاتو په حل کې مرسته وکړي. د کابل په سیرینا هوټل کې د فیض حمید د هغه وخت عکسونو په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه پارولي وو. ځینو سرچینو د CNN شبکې نیوز 18 ته ویلي چې د پاکستان دغه چارواکي له تیرې چهارشنبه په کابل کې دي او د طالبانو حقانی شبکه په دغو مذاکرو کې د منځګړي رول ادا کوي. د پاکستاني طالبانو ډله چې تر چتر لاندې ځینې نورې افراطي ډلې هم شاملې دي، د ډیورند کرښې په اوږدو کې فعالیت لري او په وروستیو کې په پاکستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. ځینو سرچینو بي بي سي ته ویلي د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د مذاکرو په لړ کې د دې ډلې دوه دوه مهم قماندانان مسلم خان او محمود خان خوشی سپیدی تیر اونی د مسجد یوی جرګی چتباندی دیرش کسان پکې برخه لري په پکتیکا کې د پاکستانی طالبانو له ډلې سره د مذاکرو هڅې کړي وي چې په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی طالبانو له مشر مفتی نورولی سره کتلی وو. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو لوړ پوړي مشران و چې په 2009 میلادي کال کې په دې سیمه کې د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. لدې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپلو نمونو له شډولو ډډه کوي. د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د پاکستان د پوځ یو پلاوی په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړی توپ د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره خبري کوي څو د یو جوړجړی په صورت کې اوربند او سوله اعلان کړي. د رسنیو په حواله د پاکستان حکومت له پاکستانی طالبانو سره د کوچنی اختر په درشل کې 12 ورځنی اوربند اعلان کړی و چې ویل کیږي دغه اوربند نور هم وغځول سو. د مشال رادیو د راپور لمخې پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپلو 102 بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې و چې د دغو کسانو په لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم شامل وو او غوښتنه دا و چې دغه کسان دي تر خوشی کېدو وروسته په افغانستان کې دوی ته وسپارل سي. د پاکستان پوز تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو د افغان طالبانو د حکومت د غبرګون په ترلاسه کولو هم بریالي نسوه.
پراپور کې مو واوریدل چې د پاکستان ځینې مهم چارواکي چې په هغو کې د پاکستان د استخباراتو د پوځي استخباراتو ISI پخوانی مشر هم شامل دی له څو ورځو راهیسې په افغانستان کې دي او له پاکستاني طالبانو سره د روغې خبرې کوي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر دولت د 5 مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د طالبانو حکومت وایي دا پریکړه د بودیجوي ستونزو له کبله کړې خو د بشري حقونو د څار سازمان دا یو خوشنونکی اقدام بللی او ویلی دی طالبانو خود چې نړیوالو قوانینو ته درناوی نه لري. په دې اړه د ازادي رادیو خبريال نور تفصيل لري.
د طالبانو لولوري د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو پریکړې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ اندیښمن کړي. د دغه سازمان د خزو د برخې مرستيالي هیدربار ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو په خپل دی پریکړه سره و خو د بشر حقوقو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
دا چې طالبان نشکوي دغه سیو بنسټ موجودیت آن د کاغذ پر مخ ومني دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانینو او هغو کنوانسیونونو ته چې په دې برخه کې لاسلیک او دوی ته مسؤلیت راجع کوي درناوی نه لري. پایله دا ده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کیږي داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي.
هڅه مو وکړه چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د ویپانی د معلوماتو پر بنسټ دوی د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سوارلس ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کیږي نږدې 400 کسانو پکې کار کاوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې د سور په سوارلسمه صادر شوه د بشر حقونو په ګډون یې د تیر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي. د ملي امنیت شورا، ملي مصالحې عالی شورا، د اساسي قانون پر تطبیق، د څار کمیسون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ورسي جرګې دارالانشا د پخواني حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو یې د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو اعلان کړي. په دې اړه پخپور شوی مکتوب کې راغلي دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان سوار لسو یو مریض کال د حمل میاشتې راهیسې لغوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای دا پریکړه دوی د مالی ستونزو لامل کړی دا
ځینې د ادارې وسته د وسته پر او د نکار نو او ورته نو د بودیجوي ستونزو لامل هغه لغوه شوی دی. خدا دا ټول کمیسونونه وکړي هر یو ته بیرته ضرورت پېښې بیرته احیا کېدلې چې بیرته تنظیمېدلې.
خغلی مجاهد دا ونه ویل چې د یادو ادارو د کارکونکو برخلیک بسوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیر حکومت د یو شمیر بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوي. طالبانو له دې وړاندې د خزو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمیر ادارو تشکیلات وړ کړي و چې لامل یې زیات شمیر کارکونکو بیکار شوي دي.
د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. لیکوال او مدني فعال احمد الدین دوران د نوموړي د کورنۍ په وینا لڅلور ورځ راځي په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د دوران کورنۍ وای دوی ته هیڅ معلومات نه ورکول کیږي چې هغه چیرته دی. دوران په دې ورسیو کې د طالبانو د حکومت پر ځینو پریکړو انتقاد کړی وو او په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکنې کړې وې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لیکوال او مدني فعال مادودین دوران د کورنۍ غړي ادا کوي چې نوموړی څلور ورځې مخکې د کابل په خیرخانی مینه کې د طالبانو د استخباراتو ادارې نیولی. د مادودین دوران ورور شهاب الدین الفت ازادي راډیو ته وویل
یو څه کسان مخکې تدریجي دوران ځان سره بوزي ترمی ته پروختي چې تاسو یې څوک او دوران په سهیلت بوزي. یاد کسان ورته کارت خای چې موږ د طالبانو د استخباراتو کسان یو او د څلور میاشتې کې موږ دوران ساره او موږ ته امر شوی چې دوران راولی. نن یې څلورمه ورځ ده موږ ته هیڅ احوال نه راکړل شوی چې چیرته دی دوران او په څه جرم یې نیولی دی. موږ زموږ کورنۍ ډېره زیاته اندېښمنه ده.
امدودین دوران ډېر ځله په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت کړنې نقدولې، خو یوازې د طالبانو کړنې نه، د تیر جمهوري نظام په کړنو او چارواکو یې هم انتقادونه کړي وو. امدودین دوران له نیول کېدو مخکې په یوه لیکنه کې ویلي وو چې که طالبان خلکو ته د سیاسي فعالیت اجازه ورنه کړي، خلک زوروي، وژني او بندیانوي، په حقیقت کې جګړې ته هڅوي. هغه له طالبانو غوښتي وو که غواړي چې د جنګ مخه ونیسي، خلکو ته د حق ورکړي چې سیاسي فعالیت وکړي او خپل غږ پورته کړي. دا چې د نیول کېدو لامل دا انتقادونه وو قبل څه په دې اړه مو د طالبانو د استخباراتو له ادارې معلومات وغوښتل. د یادې ادارې ویان که څه هم په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې د قضیې په اړه به له موږ سره معلومات شریک کړي، خو وروسته یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. مدني فعال او لیکوال غوث الدین فروتن وایي که له منتقدانو سره د طالبانو دا ډول چلند دوام وکړي، پایلې به یې خپله طالبانو او د افغانستان لپاره ښې نه وي.
طالبان له یوې خوا د دې لپاره کمیسون ټاکي چې له هېواده وتلي افغانان بیرته وطن ته ستانه کړي، خو له بلې خوا په کور دننه هغه کسان بندیانوي چې په وطن کې پروانو ناخوالو او د ادارو په نیمګړتیاو انتقاد کوي. که طالبان همداسې د خلکو په تیره د فعالو ځوانانو او د روشن فکره قشر د غږ ډب کولو ته دوام ورکوي، نو هیڅوک به په وطن کې پاتې کېدو ته زړه ښه نه کړي او دا به نه یوازې د خلکو لپاره لویه ستونزه وي، بلکې د طالبانو لپاره به هم ناوړه پایلې ولري.
د یادونې ده چې طالبانو تر دې مخکې د خالد قادری په نوم یو لیکوال او خبریال هم د فیسبوک د پوسټونو په خاطر په یو کلن بند محکوم کړ. تر هغې مخکې په هلمند کې د انجینر نوید په نوم د یو ځوان کورنۍ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې نوموړی د فیسبوک د یو پوسټ په خاطر د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا د دوی په خبره جسد یې د هلمند سیند په غاړه پیدا کړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د کورنۍ او روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو چې اجمل ان به په څو شیبو کې وړاندې کړي، خو له هغه مخکې د اوکراین پوځ له بندري ښار ماریوپول څخه هغه وروستي سرتیری باسي چې د ازوفستال په نوم د فولادو په فابریکه کې بند پاتې دي او له هم د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي چې د ماریوپول ګارنیزیون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د اوکراین پوځ وایي پر دې کار کوي چې د فولادو له آزو فابریکې څخه خپل پاتې سرتیري راوباسي، له هغه ځایه چې د محاصره شوي ماریوپول ښار وروستی قوي سنګر بلل کیږي. د آزوف سمندرګي په غاړه پروت دغه ستراتیژیک بندري ښار چې روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې محاصره کړی، د بریدونو په نتیجه کې په یوه کنډواله بدل شوی دی. پر دې ښار د بریدونو په نتیجه کې دغه راز په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته له هغې چې له 260 زیات اوکراینی سرتیري چې یو شمېر ټپیانو د آزوف له فابریکې راوویستل شول، په یوه بیان کې وویل چې د ماریوپول ګارنیزون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دغه فابریکه کې په سلګونو سرتیري او ملکیان له اونیو راهیسې بند پاتې وو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د پوځ اعلی قمندان په آزو فابریکه کې ډیره د جزو تامونو قمندانانو ته امر وکړ چې د خپل پرسونل ژوند وژغوري او زیاتوي. د ماریوپول مدافعین زموږ د وخت اتلان دي. دغه مدافعان چې ډیرې ټپیان د هغو ښارونو ته انتقال شوي چې مسکو پلوي وسلوال پرې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه ناوخته یې خپور کړی وویل د اوکراین د پوځ او استخباراتو مرکچیانو او همداراز سره صلیب او ملګرو ملتونو په ګډه د دغو سرتیرو په ایستلو کې همکاري کړې ده، خو نوموړي دغه راز خبرداری ورکړل چې د اوکراین جنګیالي به ډیر ژر آزاد نه شي او زیاته کړه چې د هغوی د آزادېدو لپاره خبرې به وخت ونیسي او مهارت ته اړتیا لري.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه دا دې نیم ساعت خبري مجلې دې برخه ته مو هرکلی کوم. په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي کاروباري هغه سینه دی چې یو کال مخکې وو. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو، خو تر هغې مخکې پنشیر ته ځو. د پنشیر د دره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عبدالاخیلو په سیمه کې د طالبانو او ملي مقاومت په نوم جبهې ترمنځ وروستۍ جګړې له عامو خلکو قرباني اخیستې. دوی وایي دې جګړې هلته پر عامو خلکو د ژوند کړۍ تنګه کړې او ځایي طالب چارواکو پکې عام خلک وهلي ډبولي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین رپورټ ته.
یو څلوېښت کلن ملا محمد د عبدالاخیلو په کورتا سیمه کې ژوند کوي. دای وایي کله چې طالبان او د ملي مقاومت په نوم جبهې وسلوال سره ونښتل، د یو خوندي ځای ته پښې سپکې کړې. دا چې دغه دره کې څه تیر شوي، ملا محمد د سترګو لیدلی حال راته وایي.
طالبانو د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ له لورې هم خپل سرتیري چمتو کړي وو. هغوی له هغه لورې راپورته شوي وو. د پنجشیر د حصارک او کوبان لخوا هم طالبان راغلل او حاکمو سیمه کې ځای پر ځای شول. دا داسې لوړ ځایونه دي چې زه نشم برخطلی. ډېر خلک جګړه کې ووژل شول. هر کونج او ګوښې کې جسدونه پراته دي، څوک یې ښخولی هم نشي. خلک بیچاره او بدبخته شول. خلک ډېر وځورول شول.
د سیمې خلک وایي د درې ولسوالۍ جګړه وروسته له هغه ونښته چې اوسیدونکي د طالبانو د اختر د اعلان خلاف یوه ورځ وروسته له نورو اسلامي هیوادونو سره اختر ولمانځه. د طالبانو سرې محکمې اختر د اونۍ په یکشنبه اعلان کړی وو، خو د درې عبدالاخیل اوسیدونکو د دوشنبه په ورځ د اختر لمونځ وکړ. ځایي اوسیدونکي وایي د اقدام طالبان غوسه کړل او وسلوالو یې د سیمې یو شمېر دیني علما ونیول او له ځان سره یې بوتلل. په ظاهره کله چې عام خلک د دیني علماو د نیول کېدو مانی شول، نو جګړه ونښته. د عبدالاخیلو درې اوسیدونکی ګلاقا وایي طالبانو د مقاومت جبهې د وسلوالو ځپلو ته اضافي سرتیري ولیږل، خو په لاره کې د طالبانو کاروان د مخالفانو له کمین سره مخامخ شو. جګړه کې د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی معلوم شوی، خو طالبان او مخالفه جبهه یې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. دا چې په سیمه کې نور څه تیر شوي، د عبدالاخیلو د درې یو اوسیدونکی یې د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته داسې کیسه کوي.
جهت جستجوی مقاومتګرا بودن،
طالبان د مقاومت کوونکو په لټه کې وو. کله چې طالبان ونتوانېدل د جبهې وسلوال پیدا کړي، مجبور شول د سیمې خلک یې برمته کړل. طالبانو د مولوي صاحب خالد په ګډون د سیمې شاوخوا شپږ بشتنه په یو کنټینر کې بندیان کړل.
منطقه باندې کردن
په عبدالاخیلو دره کې د ملکیانو د وژنو ادعا وو. پراخ غبرګونونه هم وپارول. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر ون برانټو ویل پنشیر کې د ملکیانو د وژنو راپورونو اندېښمن کړی دی. ځینې نورو سیاسي څیرو او پخوانیو چارواکو هم ورته اندېښنې شریک کړي، خو طالبان بیا د ملکیانو زورول ردوي. په پنشیر کې د طالبانو د والی ویاند ابوبکر صدیق ازادي راډیو ته وویل
موږ ډاډ ورکوو چې د اسلامي امارات ځواکونه هیڅکله هم تاوتریخوالی نه کوي. دا یو تور دی چې موږ د څوک کنټینر کې زندانی کړي وي او یا موږ شکنجه کړي. دا یو تور دی، حقیقت نه لري او موږ یې تاییدوو هم نه.
د پنشیر د جګړې ښکارا څرک ځکه نه ښکاري چې هلته آزادې رسنۍ او نور خپلواک بنسټونه حضور نه لري. خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې وروستۍ جګړې د هغه ځای اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي او غوښتنه کوي چې جګړه کې باید د ملکیانو ژوند ته پام وشي.
په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي چې په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون او د نجونو د ښوونځیو بندېدو سره یې کاروبار کمزورې شوی. د دوی په خبره مخابې د کتابونو ترڅنګ کتابچې، قلمونه او نور درسي توکي ډیر پلورل کېدل، خو وسیمه نشته. دا د موضوع تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
15 کلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناستې او په لاس کې د نیولې کتاب پاڼې اړوي. وایي په خوای بازار ګرم و. د مطالعې مینوالو به کتابونه او د ښوونځیو زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخیستل، خو اوس یې هغه خوند نشته.
مخکې د کتاب اغوستونکي ډېر زیات او شوق یې ډېرو خلکو کوو، خو اوس ځوانان دومره شوق نه کوي. د کتاب اغوستونکي ډېر زیات کم شوي دي. اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مالیږي. اوس زیات ځوانان دي بس په فیسبوک کې خپل مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري. زمونږ کاروبار ډېر خراب.
مصطفی هم په اسدآباد کې کتاب پلورن او پټو کافی لري. وای د نجونو خونځیو بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزوری کی دو سره بازار سوړ شوه دی
اوس په دې وخت کې چې اقتصاد ډیر کمزور دی اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه غپین هم نشته دی چې څوک یو واسي خویندو غوړ کتابونه دي پر اصل چې مکتبونه کولاو جنکو کوشش کوو چې مکتب وي کتابونه به بند شلو جنکې مکتب نه پاتې شلې ځکه اوس دونه نه چلی
لیکوالان او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون اقتصادي فقر بیروزګاری ټولنیز رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوی چې د کتاب او مطالعه سره یې مینه کم شي محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډېرې لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدې ناهیلۍ کتاب او مطالعه سره واټن پیدا کړی دی
روحن او ذهنن نارامه دي خلک دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کی او مطالعه وکړي اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي کتاب واخلي کتاب ولولي زمونږ هغه تعلیم یافته کشر چې ولتیا لرله د راتلونکي لپاره یو هیله لرله هغه هیله هم دا غوې مړاوي شوي دي
ښاغلی غروال وای نو امیدي مرګ دی نو ځوانانو ته پکار دی چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري
مایوسی مرګ دی په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوس نه شي کتاب او د کتاب سره مینه مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره د انسان د ژوند د جوړولو لپاره ډیره مهمه ده نو باید د کتاب سره پاتې شي که خپل نارامتیا هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پای ټکی کېږي
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدل لپاره باید بيدندو شو کسانو ته دند پیدا کړي او دنجونو بند خونځي دي پرانیزي په کونړ کې چارواکي هم منی چې د بدلون راتلو او د امریکا متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانستان نږدې 10 میلیارد امریکایي ډالرو پانګې کنګل کولو سره د هیواد په اقتصاد او سوداګریزو چارو سیوري غوړېدل خو دوی کوښښ کوي چې د غستونځي هواري کړي د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
موږ خپل هیوادوالو ته اطمینان ورکو چې حالات به ان شاء الله خپل عادي حالت ته راځي بلکې دا غنه به ان شاء الله تعالی چې خطر افته زی د جنونو چې کوم مکتبونه دي نو پاره هم کار روان دی هغه هم د شروع کېدو ولادي
په کونړ کې په داسې حال کې کتاب پلورونکو د بازار له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې رامنځته شوی بدلون سره هرې برخې ځان لیدلې او ورسره د فقر او بیروزګاری کچا زیاته شوې ده
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي
او سمستا سو لا پیغامونو څو پیغامونه راخلو
زمون سپرمان يم د وردګورات سیده بوتو رسولي سدن کې او سم حال کندهار فونتون مسجد يم نو د کندهار کې د یو لرسو سم خو چې موږ تا کو نه نیول دي نو موږ د تا کو څنګه فونتون ته ځو د په فونتون په لار د یو لرسو سره مخ کې نو هغه چې دی په لار باندې غلا پیدا کی چې طالب په جامعه کې د طالب نظام کې د ریسي اواز تي وي نو موږ څه په زور پیسې ټلیفون او کمپیوټر نه اخلي استاد څنګه موږ هیله دا چې موږ راځو تر وړو چار وخت پرې ورسوي نن
پاکستان د طالبانو په جامعه کې دی وسله ورسره دی او زموږ د کندهار پانتون شاوخه د مسلمانو کوم تاکنه چې دی دغال ته تاویږي او کوم حاصل چې ور برابر شي ټلیفون او شان تر نه اخلي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 24 22 یولس څلرويشت دوه سوه یو.
د وس لپاره هم دومره. په بل نیم ساعته خبري مجله کې سلطان محمد سرور در سره دی.